په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ملګرو ملتونو د ولسي جرګې لپاره د شنبې د ورځې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دغه انتخابات باید له درغلۍ پرته شفاف ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د سولې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو د ولسي جرګې لپاره د شنبې د ورځې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دغه انتخابات باید له درغلۍ پرته شفاف ترسره شي. د یوناما لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو ټول افغانان دې ته وهڅول چې د درغلۍ د هر مشکوک مورد شکایت له اړوندو ادارو سره ثبت کړي. یا ماموتو پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د درغلیو د مخنیوي لپاره فعال با خبره او رغنده رول ولوبوي. د هغه په وینا افغانان د پراخو باوري او شفافو انتخاباتو مستحق دي. یوناما وویل په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي ستر مسؤلیت په خپله کاندیدان لري چې باید له خپلو پلویانو ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی په ګټه به درغلي نه کوي. یوناما دغه راز د ولسي جرګې پر انتخاباتو د شاوخوا څلور لکه څارونکو او د کاندیدانو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو د استازو څارنه د دغو انتخاباتو د شفافیت د یقیني کولو لپاره مهمه وبلله او پر ټولو دغو اړخونو غږ وکړ چې په دې بهیر کې د غندر رول ولوبوي. ملګری ملتونه له مخکې د ولسي جرګې د انتخاباتو شفافیت ته دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په دې هیواد کې ترسره شوي مخکېني ټول انتخابات له پراخو درغلیو او بې نظمیو سره مل ول. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پر یوه کتار په پرنۍ انتحاري حمله کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده د پیښې په اړه وویل:
موټر موټربام او توسط موټر موټر کورولا در بین قطار غزبه خود انتظار بودن که با تاخیر از یک موتر ملکی هم بوده که موتر تلفات از موتر ملکی بوده.
وسلوالو طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قمندان د کور 15 غړي د هرات په پشتیکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل یې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو په ورځ انفجار وکړي، خو دغه چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پیښه وشوه. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قمندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قمندان په پشتیکو کې هم په افضلي مشهور دی. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي د شرې د ناروغۍ په وړاندې د واکسین لس ورځنۍ کمپاین په دې ولایت کې بریالی ترسره شو. د پکتیا د روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د څانګې مسؤول ډاکټر محمد حبیب مهمند پرون ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي ټیمونو په مرکز ګردیز او دیارلس ولسوالیو کې شاوخوا 3 لکه ماشومانو ته د شرې یا سرخکان ناروغي په وړاندې وقایوي واکسین د پیچکاری لاره تطبیق کړ.
د میزل یا شری کمپاین تقریبا 2,900,000 ماشومان مونږ تارګت یا نفوس مورد هدف و چې 9 میاشت تر 10 کلنۍ پورې وي تقریبا په ټول پکتیا ولایت کې تطبیق شو.
مومن زیاته کړه چې دا کمپاین له 3 کلن ځنډ وروسته چې ورته کافي بودیجه نه وه د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان په مالي او تخنیکي مرسته تطبیق شو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالاتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. ظریف د چهارشنبې په ورځ په یوه تویتري پیغام کې وویل د ایران پر 2 بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشې سره د تړاو شک پرې کېږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي. ظریف د قانون حاکمیت او د ټولو خلکو بشري حقونو ته په نه پاملرنې د واشنگتن رژیم یو غیر قانوني رژیم وباله او زیاته کړه چې د ایرانیانو پر ضد بندیزونو لګولو اعتیاد یې د دښمنۍ نښه ده. ظریف وویل پر یوه بانک چې امریکا بندیزونه لګولي، ایران ته د خوراکي موادو او درملو په واردولو کې مهم رول لوبوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل: په دې برخه کې ما له سرمنشي سره مشوره کړې، اجازه راکړئ چې تاسو ته هم معلومات درکړم. که وکولی شم زه په خپله د نومبر پر وروستۍ نیټه زم. زما پرېکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اووه کلنې جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي، خو دغه جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د روسیې د تورې بحیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د له روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپړ تفصیل تر اوسه نه دی خپور شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، دا یې روسیې ته څلورم سفر دی. ولادیمیر پوتین هم په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته تللی و. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډېره برخه مو هم د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې بیا هم د افغانستان په اړه پر مهمو موضوعاتو راپورونه لرو. البته مهمه موضوع هم د افغانستان په دې وروستیو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو موضوع ده. بل سبا د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. نن او سبا هم د سکوت دوره ده. په دې معنی چې نن او سبا د انتخاباتو لپاره کاندیدان تبلیغات نشي کولی. په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رایې ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین 40 ورځنۍ دوره سربیره پر دې چې له پیښو خالي نه وه، بیا هم ډېره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اوري.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت 48 ساعته دوره د کابل په وخت 13:12 پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي، مجازات به شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په 100 متره کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د 12 بجې پای ته ورسېدو، د 48 ساعتو لپاره به سکوت دوره اوسېږي. هیڅوک به کمپاین او مبارزه، انتخاباتي مبارزه نشي کولی. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف خلاف د قانون مبارزات کېږي، انتخابات کمپاین نه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په رڼا کې مجازات کېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغو مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونې شوې دي، د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لري نه کړي، له 15 تر 15 زره افغانۍ به جریمه شي. همدارس به له خپل مدني حقه د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په ښارونو کې شي ترسره شوي، خو لرې پرتې سیمې له دې کمپاینونو بې برخې شوي.
د مختلفو برنامو نه استفاده وکړه، د اعلانونو نه وکړه، د لوی لوی مجالسو نه وکړه. یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بده نه وه. زه منم چې په لویو ښارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره سوی ده او د نامنیو په وجه باندې په اکثره ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی ولسوالیو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي. یعنی په ډېری ولسوالیو ته دوی تګ نه ده کړی.
د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونې حملې وشوې. تازه یوه یې د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې له خپلو درېو ملګرو سره په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات په ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وژل شوي دي. 2015 کسانو چې 413 شریزي دي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي 400 داخلي او 122 بهرني څارونکي به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 3 لکه کسانو دې انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلې دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د انتخاباتو موضوع څیړو. د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام د اعلان په پیل کې مو غږ هم د عبدالجبار قهرمان واورېده چې تل د ازادي راډیو سره په مرکو او نورو پروګرامونو کې برخه اخیسته. نوموړی پرون په لښکرګاه کې د انتخاباتي خپل انتخاباتي کمپاین په مهال په یوې غونډه کې ووژل شو. د هلمند چارواکو وویل چې د هغه د وژنې په تور 3 تنه نیول شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د انتخاباتو په تړاو البته د امنیتي او ځینې نور موضوعات نن بیا هم په دې پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که کومه اندېښنه لرئ یا کومه پوښتنه لرئ د انتخاباتو د رای ورکولو د بهیر په تړاو کولی شئ مطرح کړئ، مسؤل چارواکي رابولو او تاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي. د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژلو په ارتباط ډېرو نړیوالو ورځپاڼو هم تفسیر کړی دی. ملالۍ بشیر دې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان وژل کېدو ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی قهرمان د انتخاباتو په درشل کې وژل سو چې د افغانستان لپاره مهم ګڼل کېږي. ورځپاڼې عبدالجبار قهرمان د پاکستان له سختو مخالفینو څخه بللی او ویلی دی چې ده په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو هم انتقاد کوه. په مقاله کې راغلی چې د شنبې د ورځې انتخابات یوه لویه ازموینه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څه ډول په افغانستان کې ډیموکراسي پیاوړی کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان پارلماني انتخابات مخکې 3 کاله ځنډېدلي وو او اوس هم د امنیتي او درغلیو تهدیدونه له تر ټولو لویو اندېښنو ګڼل کېږي. برطانیایي ډیلی ټلګراف ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالجبار قهرمان د ولسی جرګې لسم نوماند و چې په خونړیو پیښو کې د انتخاباتو په درشل کې وژل سوي دي. د ورځپاڼې په وینا عبدالجبار قهرمان د افغانستان په جنوب کې د شوروي اتحاد په ملاتړ پخواني رژیم له مهمو کسانو څخه ګڼل کېده او تر 1992 کال وروسته یې خپل هیواد پرېښود. د طالبانو له سقوط وروسته بیرته افغانستان ته ستون سو او غوښتل یې د افغانستان په ولسی جرګه کې څوکۍ ترلاسه کړي، خو دغه هدف ته ونه رسید. د ډیلی ټلګراف په وینا راتلونکي انتخابات اصلا د افغان حکومت مخې ته یوه لویه ازموینه ګڼل کېږي، ځکه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په خاطر ناهیلې سوې ده. او سټارټ فور خپرونې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پارلماني انتخابات د افغانستان د ډیموکراسۍ پر لور یوه بله له خنډونو ډکه لاره ده. مقاله لیکي چې د افغانستان راتلونکي